کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانکزای يم د ازادي رادیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې اورې چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مخته نن سهار یوې چاودنې لزګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د هموري چې د افغانستان ملي امنیت وایي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونی ډلې ځه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېده په کندهار کې پرون په دې برید کې 11 کسان وژل شوي وو او درې اتیا نور ټپیانو ګڼ پکې ملکیان دي نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سر کې د سومو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې په څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې دېرش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوي دي د غزنی سیمه ییز شورا کې په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مړی د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې په یو استودیو ته اور اچولی دی ویل کېږي چې د سړي د اور د سوځېدونکې مایع په وسیله لګولی چې درې دېرش کسان پکې وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې دېرش ټپیان د کابل روغتون ته وړل شوي دي د دغه وزارت ویاند وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیښې د نوعیت او د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو ځینې وایي چې دا انتحاري حمله وه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کیږي متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده
تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ناوی ولسوالۍ کې وژل شوي دي
تیر شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوی ولسوالۍ د مرکزین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې ډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلی عرف په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او هم ملکی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی طالبانو تر اوسه د دې تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د سش کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمه شوې ده د دې ادارې مشر سیف الله حیات تیر ورځ وویل چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیات یې د سویل ختیځ زون په پکتیا پکتیکا لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوی دی نو مور زیات کړه
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 45 قضیه ثبتي چې له جملې درې موارد د خبريالانو د وژلو شپږ موارد د خبريالانو د ټپي کېدلو 15 موارد فزیکی بریدونه 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبريالانو ګواښل او په ناقانونه توګه د دندې څخه د لرې کولو موارد دي
په خوست کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د جګړې لشکې خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي سموږه خلاص ده راډیو ری د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مړی د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د ننداري و استودیو ته اور اچولی دی ویل کېږي چې د سړی دا اور د سوځېدونکې مایع په وسیله لګولی دی په دې اور اچونه کې درې دېرش کسان وژل شوي دي چارواکو خبريالانو ته ویلي د دې اور لګونې په تور یو څلوېشت کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوه پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده خو شاهدان وایي تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې د استودیو ترې غلا کړي شکایت کاوه. د چارواکو په وینا نونس کسان نور په دې اورلګېدنه کې ټپیان سوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د پیښې زیاتره قربانیان د کیوتو په ښار کې د انیمیشن د فلمونو د دې استودیو کارکوونکي دي. دا پیښه چې د پنجشنبه په ورځ سوې په تېرو دوو لسیزو کې په جاپان کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل کېږي. په 2001 میلادي کال کې یو کس د توکیو په ښار کې 40 کسان په ورته توګه په اورلګولو کې وژلي وو. د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنګونو په یوه ګودام کې لپرون راهیسې اور لګېدلی دی. الماتا د دې هېواد تر ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتونو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې 2 هلیکوپترې، 18 کارمندان او د اطفایې 18 موټر ګمارلی دي. د اور لګېدنه د الماتا ښار په ژیتیسو سیمه کې رامنځته سوې او د چارواکو په وینا لا هم اور وژونکي ډلې د اور د کابل کولو هڅې کوي څو نور ښار ته پراخې نه سي. د اور لګیدنې کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانې وزارت پرون پنجشنبه په یوه بیان کې وویل چې د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بېلابېلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولی دی. د خبرونو پای
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برګزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
ملکی چې ګڼو ملکیانو ته په دغې چاودنه کې مرګ ژوبل اوښتي د دې پېښې یو عیني شاهد وایي
پیدم کردم بس که متوجه شدم اونجا چه دو مویتر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم استم. باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
طالبان ویلی چې دغه حمله دوی نه ده کړې خو پرون یې د کندهار پر امنیه قومندانۍ د بریت ډلهیز بریت مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار امنیه قومندانۍ باندې ډلهیز بریت د پاکستان له چمنه رهبري کېده. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایي د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوې ده چې رحمت الله افغان جوړ کړي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېږي. رازو لمړی مطلب ته. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي او د دغه پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه دغه چاودنه شوې ده. که څه هم د کابل امنیه قوماندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه ورکوي خو وایي د حملې هدف د کابل پوهنتون نه و. رحمت الله افغان په دې اړه باندې کابل یو رپورټ را لګله.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 3 ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوی وه نن د جمعې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارگانونه کول شي تاسو سره شریک.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو، هغه وایي په زیات احتمال د حمله هدف دا ځای نه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و، خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي، تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیت قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل شول او شاوخوا 90 نور ټپیان شول. د نوموړي پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
می خواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگه، بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بروی دروازه ای بغل سرک چی شد، انفجار شد، بس دیگه دو موتر در کشتن سرک شد
که یکدم گرم باز کرد، متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. باز ما فرار کردیم، باز اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د کندهار پر امنیت قمندانۍ باندې پرونی ډلې ځا حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېدله. پرون د کندهار د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ باندې د طالبانو لخوا ډلې ځا حمله وشو چې په نتیجه کې شاوخوا 100 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې ځینې افغان پوځیان هم وژل شوي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان وروستي جزئیات راټول کړي، همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی. راسره غږیږي، مهرباني وکړئ افغان صاحب.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ادعا کوي چې د کندهار د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې څخه رهبری کېدله. د دغه ریاست ځینې غږیز مکالمې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي دي چې پکې ښکاري د ملا اغا په نوم یو کس په چمن کې ده. البته د دوی په وینا چې حمله کوونکي رهبری کول، او دا د ملي امنیت ریاست په وینا یو لوی سند ده چې اوس هم د افغانستان کې جنگیدونکي طالبان له پاکستان رهبری کیږي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره د کړې دا وایي چې د کندهار د حمله په ګډون ټولې حمله چې په افغانستان کې کیږي په خپله په افغانستان کې طرح پلان او رهبری کیږي، او هیڅ کلم د پاکستان څخه نه ده رهبری شوې ده. دغه په داسې حال کې ده چې تېره شپه تېر ماښام د کندهار په امنیت قمندانۍ موټر بم بیا وروسته وسلواله حمله وشوه چې په دغه حمله کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د چارواکو په وینا زیاتره یې ملکیان دي. د افغانستان د امنیتي چارو ځینې کارپوهان دغه حمله وایي چې د دې حکومت د کشفي امنیتي رهبریو زوف ده، که چیرې د پیاوړي و داسې حملې به نه ترسره کېدې. بل څه نږدې شم.
ډېره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل له موږ سره غږېده. راته وی ویل چې د کندهار پر امنیت قمندانۍ باندې پرونی ډله ییزه حمله د ملي امنیت ریاست په حواله باندې چې دوی ویلي دي له چمنه رهبری کېدله، د پاکستان له چمنه د کندهار پر امنیت قمندانۍ باندې پرون ډله ییزه حمله کې 11 کسان وژل شوي او 30 او زیات نور هم ټپیان وو. ګڼ ملکیان دي پکې او ځینې افغان پوځیان هم پکې شامل دي. په همدې ارتباط د کابل د نننۍ حملې او د کندهار د پرونی حملې په ارتباط، او دا چې په دې څو وروستیو ورځو کې بریدونه او تاوتریخوالی زیات شوی دی، غواړو د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې وکړو. جنرال صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اداره ته ووایي چې د سولې خبرې په قطر کې وشولې، اوم دور د خبرو هم تیر شو، بیا د بین الافغاني خبرې هم تمام شوې، پریکړه ټولو دا وکړه چې طالبان هم پکې و چې باید د افغان ملکانو مرګ ژوبله راکمه شي، صفر ته راټیټه شي. مګر نتیجه برعکس شول، دغې حملې وروسته د ملکانو تلفات زیات شول، هره ورځ ملکان وژل کیږي.
ولی متاسفانه چې دا د خبرو او د عمل فاصله ډېره زیاته ده. وادی ورکول کی یل زی خو یل غی خونه صدا کار بنکو هغه کار بنکو دا بنکو اما برخلا برته ما کارونه اما حالت ما بین تر ازی تری دا معنا دي چې لري چې اراده د سولې نشته که چیرته اراده د سولې په طرف مقابل کوي نو دا ضرور نه و چې په اوس وخت کې هم سوله کوي هم ځان ته دښمني پیدا کوي هم ځان ته مثلا په اصطلاح د خلکو باندې بدبیني پیدا کوي په دې معلومیږي چې دلته د سولې اراده نشته بلکې د قوت اراده ده بلکې یو په بل باندې کوشش کوي چې د نظامي لحاظ یا د حملو په لحاظ باندې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
جنرال صاحب، طالبانو ویلي دي چې د کندهار پر اونۍ ډله ییزه حمله چې اوس ملي امنیت ویلي دي له پاکستان له چمنه رهبري کېدله، طالبانو ویلي د دغه حملې د شپنۍ عملیاتو په غبرګون باندې کړې ده. څه فکر کوئ شپنۍ عملیاتو کې پوره دقت نه کیږي که څنګه چې طالبان دغه سي ریاکشن ښیي؟ بله، فکر کوم د جنرال عتیق الله مرخیل ټلیفوني اړیکه قطع شوله. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو. د ښاغلي مرخیل په خبره باندې چې دغه وروستي تاوتریخوالي د قطر له بین الافغاني ناستې را وروسته زیات شوي دي، او دوی ویل چې دوی له یو بل سره زور ازمایي او بریدونه زیات کړي دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره تماس ونیسو. که برقراره نه شو نو د ازادي راډیو سره پاتشه. نن د کابل د پانتون جنوبی دروازې ته څیرمه یو چاودنه شوې او ګڼو ملکانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. هلته د قضا د ستاژ لپاره امتحان روانو چې دغه چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د اتو کسانو د وژل کېدو او د درې دښو نورو د ټپې کېدو خبره تایید شوې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ایران د امریکا د اداره دوي چې ګنې یوې امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانۍ بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د آزادې بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی څاروان صاحب. اوریدونکو ته وایي چې ایران د امریکا له لوري د ایرانی بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه څه وایي؟
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بی پیلوټه الوتکه نه ده ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپل بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خو د واشنگتن کې دا په امریکا دا تور پوری کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته مجبور کړي.
امریکا څه ویلي و چې څه وخت د ایران بې پیلوټ الوتکه ویشتې؟ په دې اړه څه معلومات دي؟
اول خو په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکایي جنگي بیړۍ USS باکسر وروسته لدی د ایران بی پیلوټ الوتکه وښته چې هغه د دې بیړۍ زرمتری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړ او په دې سیمه کې وای پر لپسې پرواز ته دوام ورکړ. ترامپ دا هم وویل چې ایرانی بی پیلوټ الوتکه د بیړۍ له لوري د وښتل کېدو د خبرداروي پروا ونه کړ تر دې چې بیړۍ مجبور شو چې دا بی پیلوټ الوتکه وغورځوي.
مننه. اخر کې دارته وای چې امریکایي چارواکي د خلیج په سیمه کې د ایران له لوري بیړۍ چلونې ته د پیک خطر په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه تر څه حده ده؟ یعنی څومره
ګڼو امریکایي چارواکو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې امریکا او نړۍ دا حق لري چې په دې سیمه کې د اوبو له لارې ترانسپورت آزاد وي، د بیړۍ چلونې ترانسپورت آزاد وي. ولسمشر ټرمپ پخپله له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قومندان کنت مکنزی هم پرون پنجشنبه ژمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. مکنزی د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې، البته ریاض کې په خپله نه یې ورته نږدې، د شاهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو او مشورو بوخت دي. دا هم وویل چې له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن شي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د دغه هیواد لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد تېره اونۍ وویل متحده ایالتونه د واشنګټن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي.
بله، زیاته مننه کوم اسمت ساروانو په دې اړه معلومات راکړل چې ایران د امریکا هغه اداره کړی ده چې غنی یو امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بی پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون ویلي دي یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د امریکا د ایران یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تیر کال د اول شپږو میاشتو په پرتله د سږ کال په اول شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمې شوې. د یادې کمیټې په رپورټ کې راغلي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیاتې د سویل ختیځ ژون په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوې. بل لور ته په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت را لګلای.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2019 زیږدیز کال په اول شپږو میاشتو کې دوی سره د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. دوی زیاتوي په دې کې د خبریالانو د وژل کېدو، ټپي کېدو، هغوی سره د فزیکي برخوردونو، سپکاوي او بدچلندۍ قضیې شامل دي. دا راپور د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سیمه ییز دفتر په یوه خبري ناسته کې د رسنیو له کار اونکو او خبریالانو سره شریک د یا دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبت دي چې له جملې درې موارد د خبریالانو د وژلو، شپږ موارد د خبریالانو د ټپي کېدلو، 15 موارد فزیکی بریدونه، 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبریالانو ګواښل او په ناقانونه توګه د دندې څخه د لری کولو موارد دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلي سره د دې چې د تیر کال په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمې شوې، خو په وینای چې دا د ګواښ تر منځ تللو په معنا نشي کېدلی، ځکه لا هم د ګواښ عوامل پر خپل حال دي. د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د تړون اونیزي د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل
زموږ هیله له افغان دولت، له طالبانو، له نړیوالو ځواکونو دا ده چې د خبریالانو ژوند ته باید توجه وکړي. هر وخت د پیښو ځای ته ځي، هر وخت له خلکو سره کار وي او د چارواکو او د سیاسینو او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. ډیر داسې قضیې شته چې باید دولت رسیدګي ورته کړي وای، دولت رسیدګي نه ده ورته کړي. حتی په رسنیو کې خبریالان خوندیتوب نه لري. د رسنیو مالکین له خبریالانو سره د یو مسلکي شخص په ډول چلند نه کوي. دوی غواړي چې د یو کارفرما او د یو مزدور چلند ورسره وکړي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د برابر شوی رپورت په یو برخه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو مواردو ته هم کتنه شوې وه، او پکې ویل شوي چې پروسه کال په دې موده کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي ول. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانې 2013 زیږدیز کال افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی و.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او فم 3.15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نیمه منځنۍ چپه باندې خبرونه کوم. دارنګه ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې کولای شئ زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه په انټرنیټ باندې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دری ژبې په اړه وایي دری ژبه د خلکو د یوځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته لږ کار شوی. د ښاغلي غنی په خبره چې د افغانستان ګهوارۍ زبان فارسي سیمینار په لومړۍ ورځ خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د فارسي دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی. یو شمېر ژبپوهان او لیکوال له ولسمشر غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نامه یو مډال جوړ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
فارسی دری ژبه د پامیر لغرونو او تخارستان کوهن تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبنه د بیدل تر غرونو رسیدلې او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوري خپور کړي ده. د ژبپوهنې پیاوړي سیړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او ځانګو نننه افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهوارې زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یوځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه سره
د ګوبل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلې چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
د بوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه څېړونکو نامتو پوهان اړ کړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
محمد منده ده هلمند ولایت لشکر گاشان په میدان ورلګ ولایت کې طالبان کوم ورخی کلینیکون ته اختار وکړي چې باید بند کړل شي. دا مش فکر کا ته غند او خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان ورلګو د ولایت د چراغ ته غوښتنه ده چې تاسو باید تیار اون باندې چې هیڅ وخت چې خلک لږه لابل نه روي سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک لاسرسی نه لري او پولیس والی او ځین نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلور درې څلور کلینیکونه پولیس والی کې واه تړلي دي. زما غوښتنه ده سوال طالبان ته دا ده چې راځي په روغتیايي کارکوونکو او په روغتیايي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخطارونه ورته ورنه کړو. دې پر ځای اخطارونه ورته ورکړو باید د امنیت په ټینګښ کې دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت ښه خبرونه خو ته ده.
د زابل ولایت نیوی نوبال رسوالی د غوندان له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې په باره باندې. بس طالب جان نور افغانان موازنه کوي چین بیا درته ودرېږي تراسي زما پلار چا مړ کړي خی ته به څه جواب وایي ده ته به څه جواب وایي په چړو ما لال کړو په مرمیو مړ کړو په مینو والي وځول په ځانمرګ کې مړ کړو په اور کې وسوځل. نور افغانان د پردو دپاره موازنې نو خدای دې وکړي چې هدایت کې خدای ورته وکړي نور افغانان په مرګ نه سمانېږي. وسلام.
الو السلام علیکم زه علی محمد شاه د هلمند څخه تاسو په تماس کې یم. ته مو د مخکې رئیس دولت مقصود پیشنهاد کړی چې هغه مامورین چې کم امتیازات لري هغه ته به موږ د نیمې میاشتې معاش د اختري په توګه ورکوو. له هغه سره زموږ نه خپل اصلي باش اجرا شوی دی او نه هم د اختري امتیازات راته موږ اجرا شوی دي. که چیرې دی واقعي رئیس دولت یې خو د خپل حکم د عملي کړي او موږ ته د خپل امتیازات راکړي. وسلام ازادي راډیو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاندې